دا مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې سوې نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2019 میلادي کال د اکتوبر 13 نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې په پاکستان کې حکومت ضد احتجاجي لاریون د پاکستان د پخواني وزیر اعظم نواز شریف برخلیک د مخالفینو پر وړاندې پاکستاني حکومت تاکتیکونه او په بلوچستان پوهنتون کې د زورونو په اړه راپورونه سربیره د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو خو تر اوسه وړاندې ورکو انیسا جمال ته چې د دې مهال خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کې د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویلی حکومت دی په احتجاجي لاریون کې غړو خلکو ته پکتو استعفا ورکړي د افغانستان اجرائیه رئیس وای د سولې د هر ډول هڅو حاکمیت دی افغانانو ته ورکړل شي او د لبنان وزیر اعظم سعد حریری تر احتجاجي نورستو د استعفا اعلان کړی دی د خبرونو تفصیل د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن تور پورې کړی چې موجوده حکومت د درغلي او لاري راغلي او د حکومت کولو حق نه لري د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند لخوا د ساده مارچ په نوم د حکومت پر ضد احتجاجي لاریون د اکتوبر په 20مه لکراچي څخه پیل شوی او بیګا لاور ته ورسید مولانا فضل الرحمن بیګا په لاور کې یوې غونډې ته وویل
آزادی مارچ اسلام آباد ته رسیدو وروسته د حکمرانان به کور ته لیږو ځکه چې دوی ته د پاکستان په اولس د حکومت کولو هیڅ حق حاصل نه دی په ملک کې چې په ګرانۍ کې څومره هم اضافه شوې ده نو دا د موجوده حکومت د خرابو پالیسیانو نتیجه ده په دومره ګڼ شمیر کې پر ضد د خلکو راوتلو وروسته دوی لا زموږ د اسلام آباد رسیدو نه وړاندې استعفا ورکول پکار دي
بلخوا واکمن ګوند تحریک انصاف د مولانا فضل الرحمن تورونه ردوي او وایي چې وزیر اعظم به په هیڅ صورت استعفا ورنکړي وزیر اعظم عمران خان ویلي د مولانا فضل الرحمن د لاریون مخه د حکومتي پالیسیو په عملي کولو کې خنډ جوړول دي د یو بل خبر لمخې پېښور های کورټ د خیبر پښتونخوا حکومت ته امر کړی چې د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند د لاریون مخلیوي لپاره د لارې نه بندوي د پاکستان سرکاري ریډیو په خپل ویب پاڼه لیکلي چې د عدالت چیف جسټس پرون د امر وکړ عدالت له احتجاج کوونکو هم د پر امن اوسېدو غوښتنه کړې ده او رسنیو ته یې ویلي چې په خپلو خپرونو کې دې د حکومت او اپوزیشن په اړه خبرونو ته یو شان ځای ورکړي د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند تور پورې کړی چې د وزیر اعظم عمران خان د نفرت له وجې د ګوند رهبر نواز شریف روغتیايي وضع ډیره خرابه شوې ده مسلم لیگ نون ګوند دا خبره لاغ وروسته وکړه چې د اسلام آباد های کورټ په العزیزیا سټیل مل مقدمه کې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف سزا تر اتو اونیو ځنډولې ده عدالت دا پرېکړه پرون د هغه درخواست په جواب کې کړي چې پکې په طبي بنیادونو د نواز شریف د سزا د معطلې غوښتنه شوې وه د مسلم لیگ نون ګوند یو مشر حسن اقبال پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل تمه یې درلوده چې نواز شریف ته به بې شرطه ضمانت ورکړل شي خو هغه سی ونه شو
نواز شریف موجوده حالت چې کوم خراب شوی نو د دې نیخ په نیغه ځمواري په حکومت او وزیر اعظم راضي ځکه چې عمران خان په خپل ویلي وو چې له نواز شریف با سہولیات اخلي نو موږ عمران ته دا خبرداري ورکو که خدای مکه د نواز شریف صحت سره نقصان ورسېد نو عمران با نیخ په نیغه د هغه ځمواروي
بلخوا وزیر اعظم عمران خان د ګل پورس ویلی نواز شریف ته ټوله سانتیابي ورکړي خو داغه د ژوند ضمانت نشي ورکولی د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وای په افغانستان کې د سولې د هر ډول هڅې حاکمیت او مالکیت باید د افغانانو په لاس کې وي عبدالله عبدالله تېر ماښام د ترکیې په سفارتخانه کې د خبرو پر مهال وویل د افغانانو لپاره سوله تل لومړیتوب لري د افغانستان اجرائیه رئیس د سولې په اړه د څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب پرون وویل د سولې خبرې هغه وخت پیلېدی شي چې لومړی طالبان د یوې میاشتې لپاره اور بند وکړي د جوسیان ولایت امنیه کمانډان وای پرون په 14 کې لس وسلوال طالبان وشل شوی دي سمونیال عبدالواحد وجدان پرون ناوخته مشال ریډیو ته ویل په 14 کې چې پرون ماسپخین په مردیان لسوالی کې شوی دوله سامګړي پکې زخمیان شوی هم دي بلخوا سبی الله مجاهد چې ساند وسلوال طالبانو بیان معرفي کوي په ټویټر بیان کې د مردیان د پیښه په اړه سندي ویلي خو لیکلي چې د جوسیان ولایت د اکچاو لسوالی په بلاحصار سیمه کې ویشت سرتیري وشل دي خو افغان چارواکو په دې اړه سندي ویلي د افغانستان د فاریاب والی نقیب الله فائق وایي په دغه ولایت کې بهر ملکی کسان چې ډیری د داعش د خراسان څنګه غړي دي زیات شوي دي. نقیب الله فائق پرون په یوې خبري غونډه کې ویل له داعش سره تړاو لرونکي کسان د غور ولایت له ځینو برخو څخه په ګرزیوان او کوهستان ولسوالیو کې له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. د لبنان وزیر اعظم سعد حریری د خپل استعفا اعلان کړی او ویلي چې د حکومت پر ضد د دوه اونیو د احتجاج وروستو هیواد یې په ټپه ولاړ حالت ته رسېدلی دی. حریری پرون په ټلویزیوني وینا کې ویل د بحران ختمولو لپاره په سمدستي توګه دا اقدام ضروري و. د دې اقدام وروسته به ولسمشر مایکل اون د نوي حکومت جوړولو او د نوي وزیر اعظم د نوم انتخابولو لپاره په پارلیماني کچه سلا مشورې کوي. په لبنان کې د اکتوبر په 18 لاغې وروستو احتجاجونه پیل شول چې حکومت په واټس اپ او په موبایل د پیغامونو استولو په نورو اپلیکیشنونو ټیکسونه ولګول. وروسته د ټیکسونه بیرته ختم کړل شو، خو احتجاج کوونکو د سیاسي درغلي او اقتصادي بحران پر ضد خپل احتجاج پراخه کړ. او اخیری خبر دا چې روسیه وایي کورد جنګیالیو د شام په شمال ختیځ کې د ترکیې له سرحدي سیمو خپل وطل بشپړ کړی دی او دا کار د انکرې او مسکو ترمنځ له موافقې سره سم شوی دی. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګ ویلي د کورد جنګیالیو تر وتلو وروسته د روسیې او شام پوځیان سرحدي سیمو ته تللی دي. شویګ ویل کورد جنګیالي پرون تر ورکړل شوي مهلت مخکې په مکمله توګه وتلی دي. د روسیې دفاع وزارت د یو لوړپوړي پوځي چارواکي چې په شام کې کار کوي په حواله ویلي چې د کورد ملیشو 43 سره غړي له خپلو وسلو او نورو سامانونو سره یو ځای له ټاکلي وخت سره سم له خوندي ساحې وتلې دي. د خبرونو پای او زم د همکار احمد الله نه د کرن صوبې او د سبانی موسم حال اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ او 50 پیسې اخیستل کیږي او 155 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 99 روپۍ 40 پیسې او 200 روپۍ 40 پیسې. یو ایرو 122 روپۍ او 122 روپۍ او 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 15 پیسې او 240 روپۍ 15 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 40 پیسې او 140 روپۍ 50 پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 202 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 298 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې به پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1.5 او کم نه کم 14، په بنو کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 15، او په کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 10 ډیګري سینټي ګریډ وي.
زموږ غږله مشال رادیو څخوري پر روان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. په پاکستان کې د ازادي مارچ په نوم حکومت ضد احتجاجي لاریون نن څلورم ورځ ده. د احتجاج مشران د نورو غوښتنو ترڅنګ د وزیر اعظم عمران خان استعفا غواړي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ډاکټران وایي چې د هغه روغتیا حالت د اندېښنې وړ دی. افغان پاکستان مسلم لیگ بن ویلی که د نواز شریف روغتیا ته څه زیان ورسېدي نو ذمهوار به حکومت وي. د قانوني چارو یو پوه وایي
که چېرته هغه مړ شو یا د دې وجې نه هغه شو نو هغوی حق لري چې د حکومت وقت خلاف یې وکړي.
په بلوچستان پوهنتون کې د ښځو او نارینه وو د مبینه ځورونې په اړه د تحقیقاتو مرکزي ادارې خپل راپور بلوچستان هایکورټ ته وړاندې کړی دی. د قانوني چارو یو پوه وایي
وایه چې اصل د دې شیانو ذمهوار دی او ساسات په ډاینوستي کې درو څلور پنځو کال چې شواب حالته د سکیورټي ادارې په قاعده یو سب کیم جوړ شوی دی.
د شمالي وزیرستان د زنغوزو سوداګر وایي چې د کسټم عملات د وزیرستان پر خپل حاصلاتو چیک ورڅخه اخلي.
د ټول وزیرستان د زنفې کاروبار ورته ختم شو. 219 کانال مارکیټ په دې کې د ارباو د کاروبار کده داخل ټول مثال بیروزګار شول.
پر دې سربیره مو په روان خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپورونه هم درته راوړي دي. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ لمشال رادیو خاوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شئ. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدئ چې پته ده مشال رادیو .com. او که چیرې تاسو سمارټ فون یا ځیرک ټلیفون لري نو د مشال رادیو په نامه د ځانګړي اپلیکیشن له لارې هم د مشال رادیو ټول خبرونه اوریدلی شئ. راځو خپل لومړی راپور ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو اوریدل، د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په لاهور کې د ازادي مارچ په نوم حکومت ضد احتجاجي لاریون ګډونوالو ته خپل وینا کې وځل بیا له وزیر اعظم څخه د استعفا غوښتنه کړې ده. خو د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف غړي بیا وایي په هیڅ صورت به وزیر اعظم عمران خان له خپلې څوکۍ استعفا ورنه کړي. دغه احتجاجي لاریون چې پرون د پنجاب له ملتان ښار څخه روان سو، تېره شپه ناوخته لاهور ته ورسېدی او نن په څلورمه ورځ به د اسلام آباد لور ته روانېږي. په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد د مشال رادیو خبریال احمد الله راکوي.
د جمعیت علماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن تیر ماخوستن ناوخته د لاهور په ټوکر نیاز بیگ سیمه کې په ازادي مارچ کې ګډونوالو ته خپل وینا کې وویل، د قام سره په شریکه اسلام آباد ته ځکه روان دي چې حکمرانانو ته وایو چې تاسو اولس د وټونو د لارې نه بلکې درغلې له وجې په واک کې راغلي، نو ځکه اولس مخبل حکمرانان نه ګڼي. د نوموړي وینا وا ازادی مارچ اسلام آباد ته رسیدو وروسته د حکمرانان به کور ته لیږو، ځکه چې دوی ته د پاکستان په اولس د حکومت کولو هیڅ حق حاصل نه دی. په ملک کې چې په ګرانۍ کې څومره هم اضافه شوې ده، نو دا د موجوده حکومت د خرابو پالیسیانو نتیجه ده. او که دوی کې لږ هم غیرت پاتې وي، نو په دومره ګڼ شمیر کې پر ضد د خلکو راوتلو وروسته دوی لا زموږ د اسلام آباد رسیدو نه وړاندې استعفا ورکول پکار دي. خود حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف غړي بیا وایي په هیڅ صورت به وزیر اعظم عمران خان د خپل عہدې څخه استعفا ورنه کړي. د ذکر دا چې مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې ازادي مارچ د اکتوبر په 28مه د کراچۍ سهراب ګوټ نه را روان شو او د سند صوبې حیدرآباد، نوابشاه، خیرپور، سکر او ګوټ کې نه تیرېدو وروسته د اکتوبر په 28مه پنجاب ته داخل شو. د یادې صوبې رحیم یار خان، بهاولپور، ملتان، ساحیوال او اوکاړه نه تیرېدو وروسته تیر شپه ناوخته مارچ لاهور ته ورسېدو. بلخوا د خیبر پختونخوا نه په ازادي مارچ کې ګډون لپاره قافلې به سبا د اکتوبر په 1 اسلام آباد ته رارسي او د جمعیت علماء اسلام لوی قافلې سره به یوځای یاد خار ته داخليږي. د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس عاشقاوان پرون د نهي په مازیګر په اسلام آباد کې د ازادي مارچ په حق له رسنیو ته وویل، تاسو چې په ټولنیزو مطبوعاتو کمی ویډیوګانې او عکسونه وکتل چې جلوس دننه ډنډې نه بلکې کلاشنکوف په لاس کې نیولې دوی ګرځي، دوی ګڼي چې ریاست به چیلنج کړي، نو ورته ویل غواړم چې پر ضد به سخت ګامونه پورته کوو او موږ ډیر په باریکۍ سره د دوی د جلوسونو څارنه هم کوو. جمعیت علماء اسلام د څلور غوښتنو سره اسلام آباد ته روان دی چې پکې وزیر اعظم عمران خان نه استعفا غستل، فوز د مداخلې نه بغیر بیا انتخابات کول، په آئین کې د اسلامي دفاعاتو تحفظ یقیني جوړول او احتساب قومي ادارې نیب لخوا سیاسي قیدیان خوشی کول شامل دي.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غلا مشال ریډیو خوري. پاکستان مسلم لیگ نن وایي چې کله نواز شریف صحت ته څه زیان ورسېدی، نو حکومت به ذمہوار وي. بلخو د نواز شریف ډاکټر عدالت ویلي چې نواز شریف په وینه کې پلیټلیټس ډېر کم شوی دی او که هغه ته پلیټلیټس زیاتولو لپاره دوایی ورکوي، نو د زړه د دورې خطر ورسره تړلی دی. د ډاکټر عدنان په خبره د پخواني وزیر اعظم ناروغي خطرناک حد ته رسېدلې ده. په دې نور تفصیل د اسرا الله مومن په دې راپور کې واوري.
د پاکستان مسلم لیگ نن وایي د دوی د رهبر نواز شریف صحت ډیر خراب شوی دی او ډاکټران یې وایي چې نوموړی دا وخت د ژوند او مرګ په کشمکش کې دی. د مسلم لیگ نن جنرال سیکرټري احسان اقبال د اکتوبر په 9 په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په وینا کې تور پورې کړل چې د عمران خان د نفرت او انتقام له وجې د نواز شریف صحت خطرناک حد ته خراب شوی.
نواز شریف صاحب کی موجوده صورتحال
د نواز شریف موجوده حالت چې کوم خراب شوی، نو د دې نیخ په نیغه ذمہواری په حکومت او وزیر اعظم عمران خان راځي، ځکه چې عمران خان په خپل ویلي وو چې له نواز شریف با سہولیات اخلي او هم دا سی وشو چې په ورو ورو له نواز شریف دغه طبي اسانتیاوي واخستل شوي. نو موږ عمران ته دا خبرداري ورکو که خدای مکا د نواز شریف صحت ته څه نقصان ورسېده، نو عمران با نیخ پا نیغا دا حقی ذمہ واروی.
اس کی براہ راست ذمہ دار وزیر اعظم عمران احمد نیازی ہے.
د یادونه دا چې عمران خان امریکا ته د خپل سفر پر مهال د جولای په 28مه ویلی وو چې نواز شریف په جیل کې د کور خوراک او ایر کنډیشن غواړي، نو د په خبره دا څنګه سزا شوه. نوموړي ویلي وو چې پاکستان ته ستون شي، نو دا خبره به یقیني کوي چې نواز شریف ټي وی او ایر کنډیشن ونه لري. د په خبره ځکه چې هغه یو مجرم دی. البته عمران خان د اکتوبر په 28مه د پنجاب په ننکانا صاحب ضلع کې یوې جلسې ته په وینا کې ویل چې حکومت یې نواز شریف ته ټولې طبي اسانتیاوې ورکړې دي، خو په خبره یې چې د نواز شریف د ژوند ضمانت نشي ورکولې.
زه
د خپل ژوند ګارنټي نشم ورکولې، نو زه به د بل چا د ژوند څه ضمانت ورکړم؟ مرګ او ژوند د الله په لاس کې دی. انسان یوازې کوشش کولی شي، او وفاقي او صوبائی حکومتونو خپل پوره کوشش کړي، بهترین علاج مو ورته برابر کړي، او ډاکټران مو ورله کراچي راوستي.
میډیکل کیر بهترین ډاکټرز کراچي سے ڈاکٹر لے کے آئے.
په اسلام آباد کې د قانوني چارو پوه نور عالم خان د سه شنبه په ورځ مشال ډو ته وویل د مسلم لیگ نون لخوا د درخواستونو باوجود نواز شریف پر وخت د علاج لپاره په ضمانت د نه خوشی کېدو لکبله د نوموړي د صحت خرابېدو ذمواري په حکومت راځي. نور عالم خان زیاتوي چې په امریکا کې د عمران خان دا بیانونه چې له نواز شریف باز ځینې اسانتیاوي اخلي، اهم د حکومت خلاف مسلم لیگ نون ته د کیس جوړولو لپاره زمینه برابرولی شي.
امریکہ کے ماغزینی چیئر از بتینا پلانے شے والم پلانے شے والم نو ددی پا بنیاد بانے کچر تا دا اغم مرد شو یا ددی ودن اغم شو نو آغی حق لری چی دا حکومت وقت خلاف اغم کی یعنی چی حکومت وقت دا ظاہرولا چی دا ہر سا زکوما.
د یادونه دا چې د اکتوبر په 9مه اسلام آباد های کورټ په الازیز یا سټیل ملز کیس کې په طبي بنیادونو د نواز شریف سزا د 8 هفتو لپاره معطل کړه، او ورته یې دغه مودې لپاره عبوري ضمانت ورکړ. نوموړي ته په الازیز یا سټیل مل قضیه کې د 2 کالو د قید سزا شوی. نواز شریف دا وخت د لاهور په ایم ایس سروسز اسپیتال کې دی. اسپیتال چارواکو تیر ورځ عدالت ته ویلي دي چې د نوموړي حالت اوس هم په خطر کې دی.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شي. اسلام آباد های کورټ په الازیز سټیل ملز قضیه کې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف سزا تر 8 اونیو ځنډولې ده. یاد عدالت دا پریکړه پرون د هغه درخواست په جواب کې کړې ده چې پکې پر طبي بنیادونو د نوموړي د سزا د ځنډولو خواست شوی وو. په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبریال احمد لاره کوي.
عدالت د نواز شریف د میډیکل بورډ راپور د نواز شریف وکیل خواجه حارس او د نیب وکیل دلایل اوریدو وروسته نوموړی د 8 اونو لپاره په ضمانت خوشی کړو. عدالت په خپل فیصله کې وویل چې د نواز شریف طبیعت په یاد موده کې هم خنه شو، نو ضمانت موده غزولو لپاره د بیا د پنجاب صوبایي حکومت سره تماس ونیسي. لدی وړاندې د اکتوبر په 28مه اسلام آباد های کورټ په العزیز سټیل مل قضیه کې نواز شریف په طبي بنیادونو پرون د 9 ورځې پورې په عبوري ضمانت خوشی کړی وو. د پاکستان مسلم لیکنون یو مشر احسان اقبال در عدالت تر پریکړې وروسته په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل دوی تمه لرله چې نواز شریف ته به بے شرط ضمانت ورکړې شي، خو دا اته اونۍ هم غنیمت دی.
عدالت سے استدعا کی گئی،
عدالت تخواست کړی شوی وو چې د نواز شریف سزا دې تر هغه وخت وزنډوي تر څو چې هغه په مکمل توګه خنه شي. او د نیب وکیل هم عدالت ته وویل چې د نوموړي سزا په ځنډولو ورته څه اعتراض نشته، خو سپریم کورټ فیصلې په شان نواز شریف دې د څه مودې لپاره په ضمانت خوشی کړی شي. په دې زمونږ کلانو عدالت ته وویل چې حکومتي ډاکټران هم ګارنټي ورکولو ته تیار نه دي چې نوموړی به څومره موده کې خشي، نو خبر دا وی چې نواز شریف ته تر ټاکل شوی وخت پورې ضمانت ورکولو نه دی ډډه وکړی شي، او چې کله د نوموړي طبي حالت خشي نو نیب وکیل دی عدالت ته د ضمانت ختمولو خواست وکړي. خو دې باوجود عدالت د نواز شریف سزا 8 اونو لپاره وزنډوله. نواز شریف ته د اسلام آباد احتساب عدالت د تیر کال په دسمبر میاشت کې په العزیز یا سټیل مل قضیه کې د وو کلونو د بند او جرمانه سزا اورولې وه. د کم اورستو چې نوموړی د لاهور په کوټ لک په زندان کې قید وو. د نوموړی کشر ورور او قومي اسمبلی کې د مخالفه ګوندونو مشر شاباز شریف وکیل د تیر زیارت پورس په اسلام آباد های کورټ کې درخواست جمع کړو چې نواز شریف ته اورولې شوې دغه سزا د په طبي بنیادونو وزنډوي، ځکه چې نوموړی ډیر سخت ناروغ دی او ورته د هیواد دننه یا بهر د خپل خوښې د علاج اجازه ورکړل شي. بلخوا د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس عاشقاوان په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل حکومت یې عدالتي پریکړه تسلیموي او هیله لري چې نواز شریف به په خپل علاج توجه ورکړي، او نوموړي ته به بهر ملک ته د علاج لپاره د تللو اجازه هم عدالت ورکوي. د ذکر ده چې نواز شریف د صحت خرابۍ له کبله د اکتوبر په 28مه د احتساب قومي ادارې نیب دفتر نه د لاهور سرویسز هسپتال ته د علاج لپاره منتقل کړی شو.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. اسلام آباد های کورټ پرون د پاکستان شناختی کارډ جوړولو ادارې نادرا هغه پریکړه وځنډوله چې د پخواني سینیټر حافظ حمدالله شناختی کارډ بند کړی وو. های کورټ له نادرا څخه په دوه اونیو کې جواب غوښتی دی او د کورنیو چارو وزارت ته امر کړی دی چې د حافظ حمدالله پر ضد هیڅ ګام پورته نه کړي. د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس پرون دا هم ویلي چې د برېښنایي رسنیو د انتظام ادارې ته دا اختیار چا ورکړی دی چې د ټي وي د روانو چارو د خپرونې یو کوربه به په بل پروګرام کې د کارپو په حیث نه کښېني. دا چې د ناقدینو او سیاسي مخالفینو پر ضد د حکومتي ادارو دا ډول رویې ته کارپوهان څنګه ګوري، اسرارالله مومند یې په اړه راپور لري.
د کراچی پوهنتون د جرنلزم څانګې استاد توصیف احمد د اکتوبر په 9 مشال اډو ته وویل چې د حکومت لخوا د جمعیت العلماء اسلام مفید سینیټر حافظ حمدالله شریعت په ختمولو او په رسنیو بندیزونو لګولو باندې حکومتي وزیرانو ته یوازې نیوکې نه دي کول بلکې استعفا ورکول پکار دي.
پارلیمانی نظام میں کلیکٹیو ریسپانسبلٹی ہوتی ہے وزیر اعظم کی بھی اور کابینہ
کی. پارلمانی نظام کی دا کابینے او وزیر اعظم اجتماعی ذمہ داری جوڑی ہے. کچیر یہ وزیر غلطی کبھی نو ٹول وزیران او وزیر اعظم استعفی اور کبھی. دا پارلمانی نظام دی او هر وزیر د خپل خپل مرضی خبری کبھی. د دې پشان ویشل سوی حکومت هیڅ کله هم نه دی راغلی. د دې څخه داسې ښکاري چې حکومتي مشران کمزوري دي. دویمه خبره دا ده چې ولس د دوکې ورکولو لپاره دوی د خپلو کارونو په خپل غندنه کوي، کومه چې لا نور د خپګان وړ خبره ده.
توصیف احمد زیاتوي په یادو ګامونو سره حکومتي ادارې له بشري حقوقو سرغړونه کوي او د بشري حقوقو وفاقي وزیره شیرین مزاری یوازې د دې غندنه کوي. نوموړی وایي باید چې بردیګام مزاری استعفا ورکړي وي. بلخ په پېښور پوهنتون کې د پاکستان مطالعاتو د مرکز مشر فخر الاسلام د اکتوبر په 9 مشال اډو ته وویل دا هم ښه خبره ده چې د حکومتي ګوند غړي د خپل حکومت په ناسمو پریکړو نیوکې کوي، خو باید چې دا قسمه نیوکې د حکومتي پریکړو تر اعلانولو مخکې په پارلمان کې کېدی.
کله نا کله داسې وشي چې حکومتي ډله چې دا هغه د اصولو د پاره او د خو یو جمهوری کلتور د وده د پاره هغه په خپل حکومت باندې هم تنقید کی. دا سیزونه په پارلمان کې دننه په منظم ډول کیږي، او دا چې د پارلمان نه بهر شي نو بیا ډېر عجیب ښکاري چې حکومتي خلک چې دی هغه نیوکه کول شروع کی. دا بیا ډېر عجیب ښکاري. نو که چېرته زمونږ ټول بے سوده زمونږ ټول چې کومې خبرې دي هغه په پارلمان دننه د هغې په چوکاټ کې دننه کیږي نو بیا د دې سیز امکان نه پیدا کیږي.
مشال دی وحڅ وکړه چې پر دې اړه له حکومتي چارواکو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نشو. البته دا په داسې حال کې ده چې په 28 اکتوبر د پیمرا لخوا دا نوټس جاری شو چې د روانو چارو د یو پروګرام کوربه په بل پروګرام کې د یو کارپو په حیث نشي کېناستی. د بشر حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاری، د ساینس او ټکنالوژي وزیر فواد چودري او اسد عمر په ګډون د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف او یو شمېر پارلماني غړو دغه ګام غندنه وکړه. بلخ د پاکستان ډان ورځپاڼې د اکتوبر پر 28 د نادرا ادارې د یو چارواکي په حواله لیکلی وو دا تایید شوی چې د جمعیت العلماء اسلام مفید علي حافظ حمدالله افغان دی او د فراډ یا ناسمو لارو څخه په ګټې اخیستو یې پاکستاني شهریت ترلاسه کړی دی، نو ځکه یې د هغه شهریت ختم کړی. خو حافظ حمدالله له مشالو سره په خبرو کې دغه تور نه رد کړل او ویل چې هغه د بلوچستان صوبې د چمن سیمې اوسیدونکی دی.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غله مشال ریډیو څخوري او زو کوټه د بلوچستان پوهنتون د ویډیو سکینډل په اړه د پاکستان د تحقیقاتو مرکزی ادارې اف آی ای چارواکي بلوچستان های کورټ ته وړاندې شوي دي. په یاد پوهنتون کې د ښځو او نارینه وو د مبینه ځورونې په اړه های کورټ پریکړه کړې ده چې د ولسي ګټو په خاطر به دغه راپور ولسته نه ښکاره کوي. په دې اړه نور حال له کوټ څخه د مشال رادیو خبریال ایوب ترین راکوي.
بلوچستان های کورټ تېره ورځ د بلوچستان پوهنتون د ویډیو سکینډل په اړه د کیس اورېدنه وکړه. د بلوچستان های کورټ چیف جسټس جمال خان مندوخیل او جسټس عبدالله بلوچ باندې و دوه کسیزه بینچ ته د پاکستان د پلټنې مرکزی ادارې اف آی ای له لوري د بلوچستان پوهنتون د ویډیو سکینډل په اړه رپورټ ورکول شو، کوم چې عدالت د نه ښکاره کولو پریکړه وکړه او امر یې وکړی چې په پیښه کې تورن کسانو په ضد کلک ګامونه پورته شي. پردے محال دا بلوچستان پونتون مرستیال وائس چانسلر محمد انور پانیزئی دا بلوچستان اسمبلی دا پارلیمانی کمیٹی مشر میرمن مہجبین شیران او دا وکیلانو گن شمیر موجود و د قضیې د اورېدو پر مهال د بلوچستان های کورټ چیف جسټس جمال خان مندوخیل وویل چې په پیښه کې تورن کسان یوازې د خپلې چوکۍ څخه لرې کول کافي نه دي، بلکې د دوی په ضد باید سخت ګامونه پورته سي. په دې ترڅ کې د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې پخوانی سرمنشي نصیب الله ترین اډوکیټ وایي په کار دي چې په پیښه کې د لاس لرونکو په ضد بېله څه توپیره ګامونه پورته سي.
اور د دې وشاته یو ډېر غټ مایند لګیا دی، او دا مایند چې دی چونکی دغه د دې صوبې او د دې چې کوم طالب علم دي نه غواړي چې هغه په داسې سطح باندې علم حاصل کړي یا دا خلک چې دی د علم څخه استفاده واخلي، نو په کار دی چې د دغه کوم خلک چې دی هغه ته حفاظت نه کوي نه ورکول سي، او د دې خلکو خلاف دي بقاعده خپل انکوایري وسي، او دوی په کار دی چې پرچه وسي د دې خلاف، او د دې د جرم په کار دی سزا ورکول سي. په دې کې بالکل هیڅ نرمي نه وسي.
او خپل د پاکستان د وکیلانو د اتحادیې یو بل غړی منیر کاکړ اډوکیټ وینا ده چې دا ټول عملیات د یو پلان لاندې سوي دي.
د وای چانسلر د دې شانو ذمہوار دی، او ساسات په ډاینوستیک کې درو څلور پنځو کال چې شواب حالت د سکیورټي ادارې په کده یو سب کیمپ جوړ شوی دی، نو کله د خپل موجودګي کې د خپل نگرانی کې دا شیان دارنګ وایات کوي، نو دا خو پر د خو ادارو پر کریکټر باندې هم سوالیا نشان دی، او دا تر په ادارې د یونیورسٹی په ادارې باندې هم سوال نشان دی. موږ د های کورټ جج د دا یونیورسٹی د سندیکیټس ممبر هم یو، او په مختلفو مواقعو باندې داغه ممبر په حیثیت د های کورټ جج د سندیکیټ په کمیټیانو په میټینګو کې هم کښېني، نو زه نه سم وایم چې دا رنګ واقعیات آیا د دوی تر مخ راغلي نه دي یا چا ویل سوي نه دي.
په لور د بلوچستان های کورټ له لوري د بلوچستان پوهنتون د سکینډل قضیه د نومبر د میاشتې تر 14 نیټې پورې ځنډول شوی ده. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د رواني میاشت په لومړنۍ اونۍ کې بلوچستان های کورټ له لوري و ایف آی اے ته د بلوچستان پوهنتون د ویډیو سکینډل په اړه د پلټنې امر شوی و. وروسته نه یوازې پخوانی وایس چانسلر جاوید د لنډ وخت لپاره خپل دنده پرېښووله، بلکې د بلوچستان حکومت د پیښې په پلټنه کې د ایف آی اے سره د هر ډول کومک کولو اعلان وکړی. دغه ډول خپله د بلوچستان اسمبلی سپیکر له لوري هم یوه پارلیماني کمیټه جوړه شوه کوم چې د پیښې پلټنه څاري.
زمږه مشال رادیو خبري او زو شمالي وزیرستان ته د شمالي وزیرستان د زنغوزو سوداګر شکایت کوي چې کله دوی له ډیورنډ کرښ سره څیرمه د شوکول سو زنغوزو حاصلات غلام خان بندر ته راوړي، نو پر هغه ټیکس یا کسٹمر څخه اخیستل کیږي. دوی په یونال هم دې کبل د دوی په لسګونه زر بوري زنغوزي ایثار دي. سوداګر غشتنه کوي چې کسٹم عمله دي د وزیرستان پر خپل حاصلاتو ټیکس نه لګوي چې له کبل د دوی کاروبار اغیزمن شوی دی. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال عمر وزیر کوي.
د شمالی وزیرستان زنغوزو لوی تاجر نیکمال خان وای 2023 کال پورې ټیکس فری زون ته شی خبرې دي، خو دا دوی په خپل حاصلات هم هغه کسٹم لګولې شي کم چې د بهر نه پراوړونکو مالونو لګي، نو د ګټې په ځای خپل مالونه ورته په نقصان تمامېږي.
نو دغه هادي میر د پاکستان د تجارتونه تجارت ایکسپورت ارڅ شای مزدیرا متاثر شوی دي چې په دا بار بار میر لګیایي چې کمشنر سره میران شاکه چې یو سی سره په دا باندې میټینګ نه شوی دي، یا هم خپل سره ته چې کسٹم د خپل جوړ دي تر شي بارډر د لاین سره ندی بلات چې په دا کې لوکل خلک نه کاونټ کیږي نه لوکل کین دي. نو دا مسله دا لوکل ایڈمنستریشن ته حواله کو چې میر د کاروبار به حال شي. نن هادي میر مول وله وی سر شوی دي چې هغه نه ډیر باری نقصان دی پاکستان و
حاجی لایر خان وای په غلام خان باندې کسٹم په وجه دوی د خپلو زنغوزو حاصلات نشي راوړلې، سو کسٹم عمله د غلام خان په ځای په بکا خیلیا سیدگی کینی چې غلام خان باندې کسٹم لگاولو په وجه خپل کاروبار په ټپه ولاړ دی.
مخکې د تخلي په لارې مشته ودا منډي ته ملي ارتلل حال یاره سو وتاړل شو له د وزیرستان کیم د سرحد سره کیم ځنګل دی دغه ملينه واپس افغانستان ته لړل ته خو سه بازار نه ودا ملينه مخکې د غلام خان په لار باندې مشته ودا مارکیټ ترتلل. نن د غلام خان په لار باندې کیمه د کسٹم عملات للیدو شمالی
وزیرستان انتظامیه غلام خان بندر تحصیلدار غنی الرحمن وزیر نو پختل نو دوی وویل چې کسٹم حکامو سره په دې خبره کړي چې مقامی حاصلات باندې کسٹم نه ولګوي، خو لا هم دوی هغه لا تیار نه دي. نو موړی وویل دوی بیا هم کسٹم کلکټر ته وینا کړي تما کړي چې مقامی حاصلات یا د غزن غوزو باندې کسٹم ختم کړي او یا یې کم کړي چې ځایی تاجران خپل مالونه منډی ته را ورسوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
از موږ غل مشال ریډیو څخوري د غرمې دولسمې بجې سوې. انیسا جمال به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د جمعیت علماء اسلام فی گند مشر مولانا فضل الرحمن بیگا په لاهور کې د وینا پر مهال تور پورې کړل چې موجوده حکومت د دربلې او لارې راغلي او په هیواد د حکومت کولو حق نه لري. د جمعیت علماء اسلام فی گند لخوا د آزادۍ مارچ په نوم د حکومت پر ضد احتجاجي لاریون د اکتوبر په 18مه له کراچۍ څخه پیل شوی او بیگا لاهور ته رسیدلی دی. بے خبر ہائی کورٹ دا خبر پختونخوا حکومت امر کرے چې د جمعیت علماء اسلام فی گند د لاریون مخنیوي لپاره د لاری نه بندوي. د پاکستان سرکاري ریډیو وای چې عدالت له احتجاج کوونکو هم د پرامن اوسېدو غوښتنه کړې ده. اسلام آباد ہائی کورٹ په لاسیزی اسٹیل مل مقدمه کې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف سزا تر اتو اونۍ او ځنډولې ده. هلته د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند تور پورې کړې چې د وزیر اعظم عمران خان د نفرت له وجې د ګوند رهبر نواز شریف روغتیایي وضع ډېره خرابه شوې ده. بلخوا وزیر اعظم عمران خان ویلي نواز شریف ته ټولې اسانتیاوې ورکړي خو د هغه د ژوند ضمانت نشي ورکولی. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي په افغانستان کې د سولې د هر ډول هڅې حاکمیت او مالکیت باید د افغانانو په لاس کې وي. نوموړي تېر ماښام د ترکیې په سفارتخانه کې د خبرو پر مهال وویل د افغانانو لپاره سوله تل لومړیتوب لري. د افغانستان د فریاب والي نقیب الله فائق وایي په دې ولایت کې بهر ملکي کسان چې ډېری د داعش د خراسان سره جوړې دي زیات شوي دي. نوموړي زیاته کړه په وروستیو شاوخوا درېو کلونو کې په دې ولایت کې د داعش ډلې د اوسېوالو شمېر کم شوی و. اوس له غور او بادغیس ولایتونو څخه یې بېرته فریاب ته مخه کړې. او روسیه وایي کورد جنګیالیو د شام په شمال ختیځ کې د ترکیې له سرحدي سیمو خپل وطن بشپړ کړي دي او دا کار د انکري او مسکو ترمنځ له موافقې سره سم شوی دی.
دا مهم خبرونه لنډیز مل مشال رادیو څخه واوریدي چې انیسا جمال وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنې په اسلام آباد مشال رادیو خبريال احمد الله دغه هیواد د کورنی ورسپانو د اداریو مهم ټکي راخستې دي. راځي چې ورته ورسو.
جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي د پاکستان تحریک انصاف حکومت په ضد اپوزیشن ازادي مارچ مشري د جمعیت علماء اسلام فی گند مشر مولانا فضل الرحمن کوي د اسلام آباد طرف ته روان دي او حکومت او اپوزیشن د رهبر کمیټې ترمنځ د لوزنامې ورسته حکومت به څه قسم مشکلات جوړولو په غیر مارچ اسلام آباد راتللو ته پریږدي. نو قام په دې انتظار دی چې سبا د زیارت پرز اسلام آباد تر رسیدو ورسته اپوزیشن به څه تګلاره خپلوي، آیا د جلسې ورسته به خوريږي او کنه درنه به کوي. ورسپانه لیکي اپوزیشن په حکومت د انتخابي سیاست کولو سره سره دا نیو کې هم کوي چې د خرابو معاشي پالیسیانو له وجې نه صرف په ملک کې ګرانی زیاته شوې بلکې بیروزګاری کې هم اضافه شوې ده. که حکومت غواړي چې خپل آئینی موده پوره کړي نو اولس سره چې کمی وعده کړي وي نو هغه به ورته پوره کول وي. د سره سره چې کم د انتخابي سیاست کولو تورونه پرې لګي نو دې نه ځان پاکولو لپاره به ورته د هر هغه تن چې درغلي کړي وي احتساب به کول وي، خو که هغه د حکومتي ګوند سره تعلق لري او اپوزیشن سره. نوای وخت ورسپانه هم خپل اداریا د اپوزیشن په ازادي مارچ لیکلی دا. ورسپانه لیکي که حکومت مارچ ناکام کول غواړي نو اولس ته به ورته اسانتیاوي ورکول وي، ځکه چې اپوزیشن هم دا وایي چې حکومت د خرابو پالیسیانو له وجې اولس ته مشکلاتو سره مخ دی. ورسپانه لیکي تحریک انصاف ګوند د انتخاباتو نه وړاندې اولس سره ډېرې وعدې کړې وي، خو واقع راتللو وروسته تر اوسه یې خپلې وعدې عملي نه کړې. که حکومت د خپلې د یو کال نه زیاتې موده کې نیمې هم خپلې وعدې پوره کړې وي نو ګډون به اولس د اپوزیشن په مارچ کې ګډون کولو په ځای دا مسترد کړی وي. ورسپاڼه لیکي وزیر اعظم د هیڅ چاته انارو نه ورکوي او نه د احتساب عمل نه پشا کیږي. خو دې سره سره اولس ترافی خو مشکلاتو احساس ورته هم کول پکار دي، ځکه چې اولس د انارو سره هیڅ کار نه لري، بلکې هغوی د اسانتیاو سره سره ورته د راپی خو مسلو حل غواړي. دا نو ورسپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي. د پاکستان الکترونیک مطبوعاتو د څارنې ادارې پیمرا د تیر اتوار په ورځ اعلان کړی و چې خبریالان به په ټلویزیون چینلونو د شنون کې یا تجزیه کار په توګه نشي راتللی او خپلو پروګرامونو ته صرف هغه پوهان رابللی شي چې په موضوع پوره معلومات او مهارت لري. خو د حیرانتیا خبره دا نه ده چې په دې هدایاتو د مطبوعاتو سره تعلق لرونکو د تشویش څرګندونه وکړه، بلکې وفاقي وزیرانو او د حکمران ګوند پارلماني استازو هم دا ګام وغندو. ورسپاڼه لیکي رسنۍ د تیر یو کال راهیسې د غیر اعلانیه سینسرشپ له وجې مشکلاتو سره مخ دي او اوس د خبریالانو آواز غلي کولو دا یو بل کوشش دی. کله نه چې خبریالانو په مختلفو پروګرامونو کې د موجوده حکومت په کارکردګۍ نیوکې شروع کړي دي، نو بندیزونو لړۍ هم تیزه شوې ده. حکومت له پکار دي چې دا قسمه ګامونه پورته کولو نه دي ډډه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنال په شام کې د امریکایي پوځیانو په عملیاتو کې د داعش وسلوالې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د وژنې او پر سیمه د هغې د اغېز په اړه لیکنه خپره کړې ده. بلخوا ټایمز ورځپاڼه د پاکستان او افغانستان پر پوله د سرتیرو پر یو بل د ډزو پر پیښه مقاله لیکلې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکي ظفر خان وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنال لیکي په شام کې د داعش مشر ابوبکر البغدادي وجنې د سخت دریځ اسلام خطر ختم کړی نه دی، خو دا د امریکا د ترهګرۍ ضد تګلارې د راتلونکي لپاره مهم دی. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اتوار پر ورځ د البغدادي د وجنې اعلان وکړ او ویل چې هغه تر څو اونیو د امریکایي سرتیرو تر څار لاندې وو چې وروسته ورباندې د شپې مهال عسکرو چاپه ووهله او په نتیجه کې البغدادي د بارودي موادو په واسطه ځان والوزوه. ورځپاڼه لیکي البغدادي ته په رسیدو کې د داعش له نیول شوو غړو څخه ترلاسه کړي معلومات ډیر مهم ثابت شول. عراقي چارواکي وایي چې داعشي زندانیانو څخه یې د البغدادي د ځای په اړه په ورستیو کې مهم معلومات اخیستي وو. له دې څرګندېږي چې په سیمه کې د امریکا او د هغه د اتحادیانو ترمنځ استخباراتي معلومات شریکول ډیر اړین دي. د امریکا د اتحادي او د شام د جمهوریت په لوه ځواک مشر مظلوم عبیدی پر ټویټر لیکلي چې له 15 میاشتو راهیسې یې په مکه استخباراتي معلومات په خپلو کې شریکول. ورسپاڼه لیکي د البغدادي تر وجنې وروسته د سیمې جهادیان به د کوم بل تن د مشرۍ لاندې بیا منظم شي، خو البغدادي په 2011 کال کې له عراق د پوځونو د ایستلو په اړه د باراک اوباما د اعلان وروسته خلافت جوړ کړ او په سیمه کې مذهبي لږکیو او نورو مسلمانانو کې دهشت خور کړ. همدارز امریکایي او عرب عیسایانو سرونه یې پرې کړل او ویډیوګانې ول خپرې کړې. بلخوا ټایمز ورځپاڼه لیکي د درې افغان مېرمنو تر وجل کېدو وروسته د افغانستان او پاکستان سرتیرو په دویمه ورځ هم پر یو بل د ډزو سلسله جاری وساتله. د کونړ د والي ویان عبدالغنی مصمم په وینا کړکېچ وروسته له هغې زیات شو چې افغان سرتیرو او محلي ملیشي په سیمه کې پاکستانی سرتیری له پوځي پوستې جوړولو منع کړل. پاکستانیو چارواکو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې ترینګلې دي. ورځپاڼه د جنوبي اسیا په چارو نظر لرونکي کارپو مایکل کوګلمین له خولې لیکي چې د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ ترینګلتیا په داسې وخت کې زیاته شوې چې له یوې خوا په افغانستان کې تر انتخاباتو وروسته نتیجې نه دي راغلي او د هغه هیواد سیاسي راتلونکی غیر واضح دی او بل د افغانستان د سولې لپاره د خبرو برخلیک هم صحیح نه دی معلوم. نو ځکه په داسې حالاتو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ دا ډول ترینګلتیا ناسمه ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په لبنان کې تر پراخ مظاهرو وروسته وزیر اعظم سعد الحریري له خپلې څوکۍ د لرې کېدو اعلان کړی دی. نوموړي پر خپل ټلویزیوني وینا کې وویل د دې وخت راغلی چې په لبنان کې روان بحران ختم شي. په لبنان کې حکومت ضد مظاهرو له دوو اونیو راهیسې روانې وي، خو د اصلاحاتو راوستلو پر وړاندیز سربیره دغه مظاهرې ختمې نه سوې. په دې نور تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې واوري.
په ټپه درېدلي سیاسي حالات سعد حریري اړ کړ چې د لبنان د صدارت له څوکۍ لرې سي. 49 کلن صدر اعظم په لبنان کې تر پراخو حکومت ضد اعتراضونو وروسته د خپل استعفا د اعلان پر مهال د پټپه درېدلي حالات لفظ وکاراوه. سعد حریری تیر ماښام په یو ټلویزیونی وینا کې وویل په تیرو 14 ورځو کې هڅو نتیجه ورنکړه، ځکه نو له خپلې څوکۍ لرې کیږي.
وانا حاولت طول هالفتره
بدي مدكي مزيات هسا وكرت شي يوا حل لار پیدا کرم چې د خلکو غشتنی واورم او هیواد له اقتصادي امنيتي او ټولنيزو خطرونو خوندي کرم نن له تاسو خبره نه پټوم پټه په دریدلي حالت کې راګیر سوم د دې وخت راغلی چې له بحران سره د مخامخې دو لکبل لوي ټکان راکل سیم د ولسمشر میشل اون لیدو تور زم چې هغه او د لبنان خلکو ته خپل استعفا وړاندې کرم
او الشعب اللبناني بكل المناطق
په لبنان کې د اکتوبر میاشتې له ول سمی حکومت زد اعتراضونه روان وو لنجا هغه وخت پیل سو چې حکومت د واتس اپ پر تماسونو او د پیغام رسولو پر نور خدماتو اضافي مالیه پیشنهاد کړله دا کار د دې سبب سو چې پریدلی خلک پر اداري فساد او اقتصادي بحران د اعتراض لپاره لارو کوڅو ته راووزي د اعتراضونه څو ورځې روان وو او خلکو سړکونه او لوی لارې وتړلې د دې ترڅنګ شوونځي پوهنتونونه بانکونه دفترونه او په دې موده کې تقریبا په ټول هیواد کې خدمات په ټپه ودرېدل اوس د لبنان ولسمشر میشل اون د سعد حریری تر استعفا وروسته اړ دی چې د نوي صدر اعظم پر نومولو او د نوي حکومت پر تشکیل له پارلمان سره سلا مشوره وکړي مخکې اعتراض کوونکو ویلي و چې د یوه یا دوو چارواکو لرې کېدل کافي نه دي بلکې د پراخ مالي فساد له کبله باید ټول حکومت لرې سي لبنان د سوریې او اسرائیل ترڅنګ پروت هغه هیواد دی چې شاوخوا 6 میلیونه وګړي لري خو کمزوری اقتصاد او د اداري فساد موجودیت لبنان په نړۍ کې تر ټولو په لوی پوروړي هیواد بدل کړی دی
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی چو خرس پسو شوی محبتا لاړی لاړی د کوڅو شوی محبتا
د شاعرانو زمزمه
چې دور بل د پیچو خم د سرنا پر وتما د زندګی د زیرو بم د سرنا پر وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټ سوات نو په ځین کې دارل چې په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سې شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ ساسو لپاره ځانګړي ونې خبرونه هم وړاندې کوي او د هر څه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاري اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام او اوس زو دی بل نړیوال راپور پر لور په داسې حال کې چې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې مشر ابوبکر البغدادي د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی د امریکا د دفاع وزیر ویلي د هغه وژنه به په شام کې روانه جګړه پای ته ونه رسوي خو هغه خلکو ته به یو پیغام ورکړي چې د ترهګرۍ پر ضد د امریکا کلکه اراده تر پوښتنو لاندې راولي په دغه اړه د ایف پی خبري اژانس د یو راپور مهم ټکی شاهین بنیری وړاندې کوي
امریکایي چارواکي وایي چې د اسلامي دولت د وجل شوي مشر ابوبکر البغدادي مړی یې سمندر ته سپارلې دی شامی کردان ادعا کوي هغه استخبارات چې امریکایي ځواکونه تر بغدادي ورسول دوی ورکړي وو د امریکا پوځ د اسلامي دولت د جوړونکي او روحاني مشر د ختمولو او دغه سغدریز ډلې پر ضد د کمپاین د بریالیتوب اداوي کړې دي د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر ویلي د بغدادي مرګ د اسلامي دولت باقیاتو ته یو لوی ضربه ده نوموړي دغه خوښه سل سرتیر ستاینه هم کړي چې په دې پیچلي مشن کې د هلیکاپټر په وسیله د شام په ادلیب خار کې د بغدادي تر پناګا پورې رسیدلی وو دا پوځي عملیات د روسیانو کردانو ترکانو او ولسمشر بشر الاسد د حکومت په همکارۍ ترسره شوی دی د امریکا د ټولو ځواکونو مشر جنرال مارک ملي ویلي کله چې ځواکونه د عملیاتو ځای ته ورسېده نو ډزې ورباندې وشوې خو په نتیجه کې کوم امریکایي سرتیری نه دی ټپي شوی د ګل پورز د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان د عملیاتو په بریالیتوب ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته مبارکي ورکړې ده په عین حال کې امریکایي چارواکو ویلي د بغدادي مرګ به په شام کې روانه جګړه پای ته ونه رسي او دا خبرداري هم ورکړي چې په سیمه کې د امن په ځای کولو لپاره باید په واشنگتن تکیه ونه شي د امریکا د دفاع وزیر ویلي چې په شام کې امنیتي وضع د وړاندې په شان پیچلې ده او دا د امریکا مشن نه دی چې د هرې تنازعې د هوارولو لپاره د پولیسانو کردار لوبوي نوموړي ترهګرو ته خبرداري ورکړې چې هغوی نشي پټېدې او زیاته کړې ده چې د بغدادي وجنه به اروم مرو هغه خلکو له یو پیغام ورکړي چې د امریکا په کلکه اراده پوښتنې راوچتي.
Extremism shiddat pasandi
sakhdarizi satwai da so dawluna washkal ya bani lari
radical terrorism.
I would never really refer to something called Islamic extremism.
ځوانان پر ټولنیزو رسنیو څنګه سخت دریځي کیږي دا او نور ډېر موضوعات د مشال رادیو په نیزه خبرونه ټولنیزې شبکې او سخت دریځي کې خبرونه د جمعې او شنبه یا خالی پر ورځ اوریدای شي.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د مشال رادیو په نامه د ځانګړي اپلیکیشن لاري موري دلای سي. دا اپلیکیشن تاسو د ګوګل انډراید یا اپل ستور څخه خپل ډایرکټ ټلیفون یا سمارټ فون ته ډاونلوډ کولای سي. اوس د افغانستان په لور. د افغانستان دفاع وزارت وایي د امریکایي پوځیانو د هوایي حملو زیاتېدل له وسلوالو د سیمو په پاکولو کې ګټور تمام شوی دی. د امریکا دفاع وزارت تازه راپور شي چې امریکایي ځواکونو تیر سپتمبر میاشت په افغانستان کې د ورځې شاوخوا 40 هوایي حمله کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په ځمکنیو عملیاتو کې تر ډیر افغان ځواکونه برخه لري خو په هوایي عملیاتو کې بهرني ځواکونه ورسره همکاري کوي. په دې اړه نور حال سالم محمد سالی راکوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت تازه رقم شي چې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې تیر سپتمبر میاشت د ورځې څکم 40 هوایي حمله کړې دي. دفاع وزارت یا پینټاګون وایي په سپتمبر میاشت کې د هوایي حملو شمیر 1,130 حال دا چې په اګست میاشت کې د دغو هوایي حملو شمیر 810 ته رسیدی. د امریکا دفاع وزارت ویلي دا حمله د دې لپاره سوي چې پرې نښول سي افغانستان بیا د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې القاعده او نورو تروریستي ډلو په خوندي مرکز بدل سي. امریکایي پوځیانو په افغانستان کې خپلې هوایي حملې په داسې حال کې زیاتې کړې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرې په 13 سپتمبر میاشت کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا لغوه سوې. ولسمشر ټرمپ د سپتمبر پر 9 دغه مذاکرې وروسته له هغې لغوه اعلان کړې چې تر دې مخکې وسلوالو طالبانو په کابل کې د یوې خونړۍ حملې مسؤلیت واخیست. په هغه حمله کې 12 کسان وژل سوي وو چې یو پکې امریکایي سرتیری وو. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په روانو پوځي عملیاتو کې تر ډیره افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه برخه لري. د دغه وزارت ویان روح الله احمدزی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل بهرني ځواکونه په هوایي عملیاتو کې همکاري کوي.
په دې وروستیو کې په ډېری ولایتونو کې موږ مشترک عملیات درلودل. عملیاتونو کې دفاعي او امنیتي ځواکونه، دفاع وزارت، داخلي وزارت او د امنیت عمومي ریاست همداراز په هوایي برخه کې نړیوال ځواکونه موږ سره مرسته کوي. هدف دا دی چې دښمن له منځه وړل او یا هم د هغو سیمو آزادېدل چې د دوی په تصرف کې وو هغه باید دوباره آزاد شي.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر د رواني اکتوبر میاشتې په لومړیو کې خبرلانو ته ویلي وو د سولې د مذاکرو تر لغوه کېدو وروسته دوی په افغانستان کې د خپلو پوځي عملیاتو شدت د پام وړ زیات کړی دی. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي دوی خپل پوځي عملیات په تیرو شپږو میاشتو کې شدید کړي چې لاسته راوړنې هم لري. د دغه وزارت ویان روح الله احمدزی وایي
تاسو ولیدل په تیرو شپږو میاشتو کې موږ ته ولیدل چې 14 ولسوالۍ د دښمن له تصرفه موږ آزادي کړو. اوس په سیمه کې دفاعي امنیتي ځواکونه ځای پر ځای دي او خلک په آرامه فضا کې ژوند کوي.
د ملګرو ملتونو ارقام ښیي چې په هوایي حملو کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په هغه راپور کې چې د رواني اکتوبر میاشتې پر 18 خبر سوی راغلی، د 2019 میلادي کال د جنوري له لومړۍ د سپتمبر تر 30 پورې په هوایي حملو کې 590 ملکیان وژل سوي او 306 تنه نور ټپیان سوي چې د 2013 میلادي کال د همدې مودې په نسبت 28% زیاتوالی شي. خو د افغانستان حکومت په وار وار ویلي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې اصلي عاملان د دولت وسلوال مخالفان دي چې له ملکیانو د سپر په توګه کار اخلي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زمون ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوئی او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لستلې شي.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري په ملګری ملتونو کې د افغان ځوانانو نوې غورسوي استازي عائشه خرم ویل دي چې د افغانستان حکومت او نړیوال باید د طالبانو په لیکو کې د نوو شاملېدونکو ځوانانو په ګډون د ټول هیواد د ځوانانو ژغ واوري. نوموړي دا خبره ایف پی خبري اژانس ته کړې او زیاته کړې ده چې د طالبانو په لیکو کې تر شاملېدو وړاندې باید د ځوانانو لپاره د کار او تعلیم مواقع برابر کړل شي. په دې اړه د دغه راپور اوریدو ته تاسو پام راګرځوم. ایف پی خبری آژانس لیکي عائشه خرم په کابل کې د اکتوبر میاشتې په پیل کې په ملګرو ملتونو کې د سلو افغان ځوانانو لمانځه استازي غوره شو. نوموړي د کډوالۍ پر مهال په پاکستان کې زیږېدلې او په 2004 کال کې خپل کورنۍ سره بیرته خپل هیواد ته ستانه شو. عائشه خرم په کابل کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې آژانس ته وویل چې له لسیزو آن د پیړیو راهیسې د ځوانانو ویرې او راتلونکي په اړه پرېکړې جنګېدونکي خواوې کوي. دا وایي له ځوانانو څخه د هغوی نظر نه پوښتل کېږي. په کابل پونتن کې د نړیوالو چارو زده کوونکی عائشه خرم وایي چې د طالبانو په لیکو کې د شاملېدونکو ځوانانو لپاره هم باید فرصتونه رامنځته کړل شي. د نوموړي په خبره د هغوی ژغ باید واورېدل شي. هغوی ته باید د ژوند کولو، تعلیم ترلاسه کولو او کار کولو حق ورکړل شي. د هغې په وینا د دې خپل یو شمېر همزولي هم د تعلیم حق او کاري فرصتونه نه لري. ایف بی اژانس لیکي افغان رسنۍ زیاتره وخت د کابل په اړه راپور نه خپروي. په دا وروستیو کې چې کله د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغان سولې په اړه خبرې اترې پیل سوې نو پر ټولنیزو رسنیو د زما سری کرښې په نوم یو خوځښت رامنځته سو. په دې حرکت کې زیاتره لوستو کسانو برخه واخیسته او غوښتنه یې وکړه چې د سولې د خبرو پر مهال باید سری کرښې په پام کې ونیول سي. خدایشي په خبره دغه کمپاین د هغو ځوانانو اړتیاوې له پامه غورځولې چې له کابل د باندې په لیرې پرتو سیمو کې اوسېږي. هغه زیاتوي چې هلته تر ټولو زیاته اړتیا امن او سولې ته لیدل کېږي او حقونه په دوهمه درجه کې راځي. د ملګرو ملتونو له راپور سره سم د روان 2019 کال له جولای تر سپتمبر د ولسي مرګ ژوبلې له پلوه تر ټولو خونړۍ وه چې تر 2.5 زیات کسان پکې وژل شول. د بیا اندازې سره سم د افغانستان نفوس 8.5 میلیونه دی چې نیمایي تر 18 کاله کم عمر لرونکي کسان دي.
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتی سندرې
نن په دې وجهه خوشحالي د سارو دنیا دې هر خطا بلشي.
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړي.
غږې دې نشم درته می دیر وژړل و مې بخا.
خلکو خوشې کړي دغه پخوانی او سنی سندرې او د هغو پاړلند معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندرې جادوګری کې له هارون باچا سره.
هر ګل یا دوشنبه د پېښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجو.
زموږ غلا مشال رادیو څخوري په پاکستان کې یو تازه ویډیو مخته راغلی چې پکې استاد د زده کړو ورکول پر مهال خپل شاګرد په جنسي توګه ځوروي. د پاکستان مطبوعات وایي چې د لاهور پولیس په ویډیو کې شدل سوی دغه استاد چې قاری مختار احمد نومیږي ولیدي. دا په داسې حال کې د پاکستان پنجاب صوبې په قصور ښار کې له ماشومان سره د جنسي ځورونو پر پیښو تود بحث روان دی. په دې نور حال د عبدالحی کاکړ په راپور کې واوري.
د دوشنبه پر ورځ پر ټولنیزو رسنیو خپره شوی ویډیو کې شودل سوی چې په کوټه کې ناست یو کس د خپل شاګرد لاس په زور رانیسي او په جنسي توګه ځوروي. د دې عمل په دوران کې تنکی ماشوم چې ویل کېږي عمر یې 9 کال دی سپاره په زور زوره لولي. د پاکستان جیو نیوز ویبپاڼه لیکي چې دا ویډیو د دې ماشوم پلار له هغه وروسته جوړه کړې چې نور روز د کوونکو د خپل استاد د ناوړه جنسي چلند په اړه خپلو میندو او پلرونو ته شکایت وکړ. د ویډیو تر خپرېدو وروسته پر ټولنیزو رسنیو خلګو او پتیره بیا د بشری حقوقو فعالانو سخت خبرګون شو دلې دي. خدا د ایجنسی تیری لومړی پیښنه ده بلکې د ماشومانو د حقوقو خوندیتوب اداري سپارک مشر جانزیب خان وای چې په دې وخت کې هر ورځ شپږ ماشومان له ایجنسی او بدني زورونو سره مخامخ کیږي. په پاکستان کې ډیر خلک خپل ماشومان ته د دینی او عصري زده کړو لپاره شخصي استادان په پیسو نیسي. داسې لیدل شوی چې استادان یا د ماشومانو یا بیا ماشومان د استادانو کورونو ته ورځي چې زیاتره وخت دوی یوازې سره ناست وي. جانزیب خان وایي چې میندې او پلرونه استادان وګماري خو وروسته ورباندې نظر نه ساتي.
زمونږ کوم والدین دي نو هغه هم سره ډېره سستی کوي، کدا څه چک اینډ بیلنس نه ساتي کنه. زه د خپل مثال لرکم چې زما دلته ویرونه دي چې هغه لکه مولا راځي نو زما والد سه بیا ځل ته مونږ باقاعده ناست یو، لکه چې هغه ختم کی د قرآن ختم سپاره ختم کی یو ټیوشن ختم کی نو مونږ لا غزو. دغه یو غټه کمې ده په والد په معاشره کې. مونږ سونم تحقیق چې شوه دي هغه کوم دادي لکه نږدې رشتہ دار دي یا نږدې خلک دي، کاغه د استاد په شکل کې دي، د ماما کاکا په شکل کې دي. نو دغه خلک د دې ماشومان لکه جنسي استحصال کوي.
د جنسي تیری په تازه ویډیو کې شو د سوي کس یو قاری یاد سوی. تر دې وړاندې هم دا سی ویډیوګان مخې ته راغلي چې پکې د جماعت امامان له ادا سره سم په دغه سکرونو کې شکیل شودل سوی. خو د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز وایي چې له ماشومانو سره د جنسي زورونو ستونزه یوازې له قاریانو او امامانو سره نه ده تړل سوی، بلکې دا یو ټولنیزه مسله ده.
نو سلګ ډېر سفارشات هم موږ تیار کړی دي، دا صرف محدود نه ده د قاریانو طرف ته. جماعت چې کوم امامان دي دا زمونږ عمومی مسله ده، او دا په سکولونو کې ده، دا په محلو کې ده. موږ دام تجویز کړی دي چې والدین په کار دي چې هغه په دې باندې پوه شي چې را بچي تنها پرې نه دي. بیا بچو او د والدینو روابط نن سبا بالکل ختم شوي دي، بالخصوص چې کوم د سوشل میډیا راغلې ده. دې سره بیا معاشي حالات داسې دي چې مور پلار په خپلو مسایلو کې نښتي، بچي پریخي. نو دا ډېره یو عمومي مسله ده، او زمونږ سفارشات به انشاءالله راشي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د دوشنبه په ورځ په لاهور کې د یوې غونډې پر مهال د پنجاب وزیراله او نورو لوړپوړو چارواکو ته حکم وکړ چې له ماشومان سره د جنسي زورونو په اړه دي یوه تګلاره جوړه کړي. نوموړي وویل چې چارواکي دي د سکول استادان، دینی عالمان، میندو او پلرونو ته د جنسي زورونو د مخنیوي په اړه د پوهاوي ترڅنګ روزنه ورکړي.
da
خارا نرازی تا خود خام